سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلی دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبه پر از الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغې یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. طالب چارواکي داسې مهال دغه ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانول زواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په کابل کې د جاپان سفارتوایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارتوایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغونی شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې کتلې. سفارت لیکلی دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یو شتمنی ده. ویل شوی د کابل لپاره د جاپان سفیر د دغو فرهنګي میراثونو د احیا او ساتنې لپاره د لرغون پوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې له یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,800,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړیوه. د افغانستان د سوکوانی پیژندل شوی لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د تلولې کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیګا د آی بی او د کمربند پر سر د تلولې په لوبه کې خپل انګلستاني لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناک آوټ کړ او وی کولای شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا خی لمړنی افغان سوکوهون کوي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولۍ کمربند خپلوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې تر اوسه خوشی شوی نه دی. طالبانو ویلي ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو فعالان خبریالان او نور کسان نیول شوي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټ تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرال درمن نن یکشنبه ویلي تېره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. د فرانسې صدراعظم الیزابت برن ویلي په ټوله فرانسه کې 45,000 امنیتي ځواکونه او وروژونکي ګمارل شوي. تېره سې شنبه د پلازمېنې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایر دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو. دې پېښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمېنې کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. اوکراین وایي په دغه حمله کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې 8 بی پیلوټ الوتکې او درې کروز توغندي شامل وو چې وشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباکونکي اغیز کړی دی. برنز چې پر بریتانیا کې په دې باب خبرې کولې په اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو حاد چالنج وباله. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن تیرونی د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنگیالي د لنډمهالي بغاوت لپاره رهبری کړل. خبرونه مو واوریدل دل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته بیا هم ښه راغلی. اول راپور مدادی چې د طالبان حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونی چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی
اوس د امریکا هم مسولیت جوړی چې خپل مسولیتونه تر سره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
نن د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په هدف باندې یو کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دته باید احترام وشي.
اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اندېښمن دی چې ښایي روسیا په زاپروژا اټومي بټۍ کې لویه چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د هغه څرګندونو په جواب کې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته، ویلي چې بایدن د خبرې د حقایقو د درک په معنا دي. لغې ډلې د طالبانو د بارونی چار وزیر امیر خان متقی تازه له الجزیره عربي سره په یو مرکه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. طالب چارواکي داسې مال دا ادا کوي چې تیر کال د اگست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی و چې د دوی ځواکونو په یوې بی پیلوټې الوتکې برید یا ډرون سره د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې وواژه.
د جون په دیرشمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور پاړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پاړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو: ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. حسامیر خان متقی له الجزیره ټلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دښمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسولیت جوړېږي چې خپل مسولیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي، او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوحې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو یې تېر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درد په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې 2 کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکېچ ته رسېدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې د حقایقو د درک په معنا بللي، خو دا چې د پخواني نظام لوړپوړي چارواکي چې له افغانستانه وتلي دي او د تیر جمهوري نظام د سقوط پړام تر ډیره په دوی باندې اچول کېدله، اوس د بایدن څرګندونو ته څه ویلي دي؟ په دې اړه باندې سنا کاکړ جزئیات راټول کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د خبرې چې القاعده په افغانستان کې نشته او په دې برخه کې له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړې ده بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي بایدن د جمعې په ورځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ منی وویل، ویلي وو چې القاعده به نور په افغانستان کې نه وي او دوی له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کوي، چې په وینا یې د هغه د خبرو اوس په حقیقت بدله شوې ده. دغو څرګندونو د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي بایدن دا تاییده کړه چې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې موخه په افغانستان کې ثبات نه، بلکې د قراردادي ځواکونو په توګه د طالبانو استخدام. د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر کې ویلي چې د ښاغلي بایدن خبرې جالبه دي او هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي، لکه څنګه چې په خبره یې د واګنر ملیشه ډله د روسیې د ګټو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر کې ولسمشر بایدن ته لیکلي چې اجازه راکړئ ستاسو جمله بشپړه کړم، د هغو طالبانو څخه مرسته اخیستئ چې جنسیتي اپارټاید تطبیقوي، په عام آزاد کې نارینه او ښځې په دورو وهي، مخالفان شکنجه کوي او اقلیتونه ځپي. خو د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو او له هغه هیواد سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو د نیوکو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دوی د حکومت د کړیو تعهداتو ژمنتیا څرګندوي. مجاهد زیاته کړې که طالبان د امریکا غلامان و، د هغوی تر بندیزونو لاندې چې دی یې ظالمانه بولي نه راتلل. په همدې حال کې د لندن په شاهي کالج کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکي تمیماسي ازادي راډیو ته وویل چې د جو بایدن څرګندونې انتخاباتي او سیاسي اړخ لري او د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو نظر نه دی.
القاعده په افغانستان کې فعال حضور لري او د طالبانو د ملاتړ لاندې فعالیت کوي. خود که د ښاغلي جو بایدن څرګندونو ته پام وکړو، اوس په امریکا کې د ټاکنو فضا ده او دا څرګندونې ډېرې ټاکنیزې او سیاسي دي او د امریکا د استخباراتو او امنیتي بنسټونو نظر نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو چې امریکا د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپل امنیت د تامین او له هر ډول ترهګریزو کړنو سره د مبارزې لپاره اقدام وکړي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و القاعده و امور در تاکلی که روسی گلاب که در ملای وطنان بیاد کری، یعنی امیر یو ده و رهبر یو ده. اما اجالتا چون نوی امیر زهاری و جرسوی از فکر نکنم که القاعده زیر ترزار پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی شاید تو در از مدت که در کار بکی، چون مرکزی ده در رهبر و سپیران که در در تاکلی به مهستان کنی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې ته راشو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
احمد سیدی و د چارو شنونکی چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې ډیر شمیر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالان پکې برخه لري، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانسته ده. د طالبانو حکومت څه باندې شپږ نیم سوه ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي په تېره بیا له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونه تړلی دي.
داسې مهال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اووه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده، دته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کومې سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزه. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقونو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقونو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی شي که ډاکټره شي بیا بل جي ته هم خدمت کولی شي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی شي. یعنې زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین له پیل هرکلی کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري. موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره انشاءالله چې دا وار یو مثبته پایله ورکو او موږ هر خوایند خورو چې کوم زحمتونه یې سلیا په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتون او د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې چې ډېر کړه له سختو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوس به ورشو اوکراین ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف دغه ډول حملې بیا پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بل حمله بللی ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د شپږ 40 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولای. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سجدي ګواښ ستا چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکی تیره شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کېږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کېږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون وخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوژین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوي یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوژین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
اوس هم ورزو له بختیار ساحل بعد افغانستان سیم یو نړۍ مهم سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش پر وړاندې د دوه شلوریزو سیالیو لپاره هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته په رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم دې سیالیو ته وربلل شوي دي. په ایران شوی لوبډله کې لیدل کېږي چې یو ار بیا شهزاد محمدی دغه راز وفادار مومند او حضرت الله زازی ته تر ډیر ځنډ وروسته بیرته په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په ایران شوی لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، ساحل، نجیب الله زدران، صدیق الله اتل، کریم جنت، عظمت الله مرزای، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان یاد کړل. دغه راز باید وویل شي چې په پخوانیو لوبډله کې چې د افغانستان په شوریزو سیالیو کې لوبېدل عثمان غنی هغه لوبغاړی دی چې په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. وروسته له هغې چې د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغی، ټاکل شوې ډلګۍ یو ار بیا پخوانیو لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې چانس ورکړی دی. افغان لوبډله به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه لومړی له بنگلادیش سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا به د همدې میاشتې په نیمایي کې دواړه هیوادونه یو د بل پر وړاندې دوه شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. باید وویل شي چې افغان لوبډله 13 ورځ بنگلادیش هیواد ته ورسېده. اخوا د ویسټ انډیز ملي لوبډله په لومړي ځل له 500 نړیوال جام سیالیو څخه پاتې شو. یا د لوبډلې 13 د نړیوال جام د غوراوي پړاو په سیالیو کې له سکاټلند هیواد څخه د 2 په توپیر ماتې وخوړه او دا یې لومړی ځل دی چې دوی به په 500 نړیوال جام کې ونه لوبیږي. د یاد لوبډلې پرونی ماتې او له نړیوال جام څخه پاتې کېدل د کرکټ د نړۍ ډیر مبصرین حیران کړي هم دي او خپه کړي هم دي. ویسټ انډیز داسې یوه لوبډله بلل کېږي چې شتون یې په هر نړیوال جام کې د کرکټ لپاره یوه مهمه ښکلا او مهم ارزښت لري. اخوا ته د آسترالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د دویمې سیالۍ 15 نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ په 15 به د انګلستان لوبډله د 250 منډو لپاره لوبه کوي چې دغه منډې پوره کړي دوی به دغه سیالي ګټي. کنه لوړان دي دوی په 144 منډو 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. آسترالیا لوبډلې یو اربیا انګلستان ته د 301 منډو هدف ښه دی او داسې بریښي چې آسترالیا لا هم په دې لوبه کې مخکښه ده. او د افغانستان د سوک وهنې یو لوبغاړي قیس خادمی تیره شپه په خپله یوه سیالۍ کې خپل برتانوي سیال ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي په انګلستان هیواد کې ترسره شوه او قیس خادمی وکړای شول چې په دې سیالۍ کې د بن نورمان په نوم لوبغاړي ته ماتې ورکړي او د آی بی یو سازمان د قهرمانۍ یا اتلولۍ کمربند وګټي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل او ولیدل. بختیار سایلو چې دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس به ورشو د کرکټ یو مینوال او شوقي به درو پیژنو. جهاد سنگین نومیږي، د خوست کې اوسیږي، د کرکټ یو سنټر هم لري او هر کال د رمضان کاپیا لیگ سیالۍ هم د جوړوي. سنا کاکړ له جهاد سنگین سره غږیدلې او دغه د خبرو په اساس دغه رپورت چمتو کړی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورټي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 3 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورټي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل:
هغه وخت کې به بیا زمونږ د سپورتي یعنې د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. له مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وه چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د پتي لوازم ته ملاویږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به وو. ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسم سهي وي، مینهوال یې زیات وي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي:
کله ما د سپورت مرکز د کار په ځای د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویلې چې افغانستان لباس درسره شته او که نامه ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویلې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ما ته یې ډېر زیات خوند راکوي خبره.
ښاغلی جاد سنګین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ونته ښکل